السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د WFP ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یوه لویه اندېښنه ده.
کاهش بودیجه ما را مجبور میسازد که کمک های اضطراری را
دای وای د بودیجه که مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له 6 میلیون خلکو څخه په وړي کې یو یا 2 میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري چې په خبره تر اوسه 15% ترلاسه کړی دی. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشی شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو عکس هم خپور کړی لیکلي چې مقتدی اختر مبارک وی، پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغي په لمړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لوی لار نیول شوی وو او څلور میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسؤول هم دی په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپل هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان پیر لاکرووا پرون دوشنبه د مې په شلمه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو ایکس شبکه باندې خپاره شوې ویلي دي چې په افغانستان کې د جنګونو له وخته 100,000 نه چاو د مهمات پاتې دي چې د شنډولو لپاره یې دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاو د مهماتو د له منځه وړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ترکیې هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې څلور پروازونه کوي. خو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته له اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرښو فلای دوبۍ هم کابل ته الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران د ولسمشر د هلیکپټر د لویدو له پیښې وروسته له واشنګټن د همکارۍ غوښتنه کړې. په هغې پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نور کسان مړه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څنګه او څه ډول مرسته غوښتې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ایران دا مهال هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. او د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د جنګي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یواف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې غوښتي چې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هانیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. اوس به تر محکمې مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیولو لپاره د امر صادرولو سبب کیږي او کنه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ایران د مړشوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی پنځ شنبه خاورو ته وسپارل شي. په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو تر وژلو وروسته طالبانو د ګرځندویانو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی. د چارو شنونکي وایي د جمعې ورځې پیښه به بې اغېزونه وي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي.
د جمعې په ورځ په بامیانو کې په بهرنیو سیلانیانو ډزو کې یو شمیر سیلانیانو وژل شول. د شنګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په استانا کې نن هم روانه وي. افغانستان هم د بحث یو وړ موضوع ده.
بخاطر رفنمودن
د شنګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګرۍ ډلې سره وجنګي.
بغلان کې سیلاب ځپلې له حکومت او موسسو غواړي چې د سرپناه غامي وخوري.
بسته یو کله دغه پاک سیلابي خراب کړي. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د فرزاده کور دی. ما خپل تازه واده مې کړی او کور مې دغه ستوسه پورې په خټو کې د غیوران پروت دی.
نور راپورونه هم شته. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازه مراسم نن پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازه مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره کیږي او وروسته به د رئیسی مړی د پنځشنبه په ورځ د هغه په پلرنی ټاټوبي مشهد کې خاورو ته سپارل کیږي. لبل خو ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې په اتمه یا د راتلونکي جون میاشتې په اتویشتمه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د ازادي اروپا فردا رادیو د راپور لمخې د ایران د ولسمشر اجرایی مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایی مرستیال محسن منصوري د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوری ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنځمه پورس په خپل پرنی ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. خغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو لامل به چهار شنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهار شنبه پورس به د خونځي او ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کوم بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبری آژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایرانی چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت رسنه دی ویلی ایران مخکې د جنازه او د یادښت په مراسمو د خنړیو بریدونو شاهدو. د بلګې په توګه سکال جنوري دریمه باندې د ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خنړی بمبي حمله وشو چې په کې لکتر لګه سل کسان وژل شو او 204 تن نور ټپیان شو. د غبرید مسولیت د عائشه له په غاړه واخیست. لبلې خو د ایران وړپړو چارواکو د چنګاخ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د ورستې نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایا قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبه پر ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلی. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایله او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینې د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړي. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوې ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتي او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبې پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی لمړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 500 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی دی. شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې لا ترهګری نشئی توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې د غونډېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګری او نشئی توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبري اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس یک شنبه په ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شوي او همالته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپل ویبپاڼه لیکلی وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبري وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږونې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر هغه ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي وو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول سرګندونې رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې تر څنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري، نشئی توکي او بې ثباتۍ ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی اراخیزه او سو اراخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړولای شي.
د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ بیاوی د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات دراتلو د څرنګوالي په اړه د بحث لارې خپل اندېښنې لري کړی.
په خاطر رفع نمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیا د سولې او له ترهګري سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
خوي مبدل بساسات
اوسمهال د شانګهای سازمان د وری مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوی دي. خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو مو دا وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وای چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیرو جمې پر اس په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه وژل شول او یو شمیر افغان ملګری هم وژل او ټپیان شول. وژل شوی درې تنه بهرنیان د هسپانیې ادبادی او هسپانوي چارواکو هم غا کړی چې دغه بریډ عاملین دی ونیول شي. داعش د بریډ مسؤلیت منلی. تفصیل له صفی الله ستانګزی.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکی دلی او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نور یې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتباع دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او دغه نه په لازم وخت کې مرسته وواړي تر څو دغه څه ناببره او خراب پیښې رامخته نشي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولې ځتوګه له تروریستي ډلو سره په مبارزه کې د حکومت هڅې او دغه راز تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یک شنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاقی که د بامیان است رهبری حکومت مسئولین امنیتی و مسئولین محلی د بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمیز مسؤولین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمیزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښته. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډیر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تامین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید بې سزا پرېنښودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي له افغانستانه ایستل شوي او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیې ټینګار کړی چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اکثرو لویدیځو هیوادو په بېلابېلو خبرداریو سره له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تېر کال څه باندې 5000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی. خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو نه د سرپناه غوښتنه کوي. د غلطه ترخونړي سیلاب وروسته سلګونه کسان په میدان پاتې دی. وایي چې د سرپناه نشتوالی د ژوند چارې ډېرې سختې کړې دي. پر سرپناه سربیره دغه سیلاب ځپلي د ژوند له نورو اسانتیاو هم به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بغلان په نهرین او بورکی ولسوالیو کې سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره عامه تاسیسات هم له منځه وړي دي. د بغلان ولایت د غوی میاشتې په 28مه د سختو سیلابونو شاهدو چې خلکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د بغلان د نهرین او بورکی ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې وروستو موسمي سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره په سیلاب ځپلو سیمو کې عامه تاسیسات لکه جماعتونه، د څښاکو اوبو څاګانې، روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي دي. د نوموړي ولایت د بورکې ولسوالۍ د فلول سیمې یو اوسیدونکي محمد رحیم آزادۍ روډیو ته وویل
د تشاک پاکی او بنل ورو کورونه کرینی زمکی او کشتونو ملمن زت کلی دی. روختای کلینیکونه، شونځي، جماعتونه او سړکونه مو ویجاړ سوي دي. کله ولادت شرط جله زمرستون ته پامدارنه ونکړي نو مجبور وي چې لخپل کلی کاډه وکړو. کوم بلې خواته ولار سو ځکه دلته نور مشتد وسیدو لپاره څنګه دی پاته.
د دغه ولایت د سیلاب ځپلو سیمو خلک د طالبانو له سرپرست حکومت او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو کورنیو ته د سرپناه جوړولو تر څنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، پلونه او سړکونه هم بیرته ورغوي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د کوی غدای کلی یو وسدون کی تاوس خان آزادۍ روډي ته وویل
سرکونه خراب دي د منطقې سیلان وړي ولې کته منطقې سیلان وړي مزکی خلک وړي کورونه وړي دي نو سرک چې ناسته واسته امارت اسلامي ته کار وکړي خلکو ته خدمت وکړي سرکونه جوړ کړي کلینیک جوړ کړي اته مکتبونه خیمې راغلي سیلان وړي خلکو ته مکتب جوړ کړي دا خدمت وکړي د کوي
د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول د شهرینو کلی یو وسدونکې ګل مراد اميري هم ورته خبره کوي
د خانه دیگه هیچ ما جای ندادم صاحب خانه مون دمو تا سیل خراب کرد
د سلویشت کلونو زحمت او خارمی سیلاب یوړه نور هیچ چی را تپات نه دی او آن د کور نشمی هم نه دی درکیږي پنځلس کورنی په دی وی خیمه کې ژوند کوو تر اوسه پرې موږ اړینه مرستې نه تر لاسه کړي دلته یو مسای واځي مشت په خخواړه راکوي دولت باید ژر تر ژره زموږ ستونزو ته توجه وکړي
دیرش کلن به هودین چې ځان د بغلان د نهرین ولسوالۍ د قنداریانو د کلی وسیدونکو را پیژني دی هم د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سرپنا د جوړولو غوښتنه کوي
بسته یو کلی دغه پاک سیلاوي خراب کړی دا مې د ورور کور دی دا مې د ماما کور دی دا مې د خورزاده کور دی زما خپل کور هغه دی یا خواته تره دی ما خپله تازه واده مې هم کړی و کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی توانایي نه لرو چې دغه سره وب سره کومکونه هم باید وسي
د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی د یو شمیر همکارو موسسو په مرسته د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره به د سیلاب ځپلو کورنیو شته ستونزو ته رسېدنه وشي د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو نږدې 3000 د استوګن کورونه نونس ښوونځي نونس روغتیایي مرکزونه 115 واړه او لوی پلونه د څښاک اوبو څاګانې د اوبو کانالونه زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او دغه راز عمومي او فرعي سړکونه یې ویجاړ کړي او د سیمې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو تر هغو مخکې راځو یو راپور ته د بشري حقوقو فعالانه او د طالبانو د حکومت له بندیزونو یو شمیر اغیزمنې میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوه ناستې په دریم پړاو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه بحث لومړیتوب ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دوحه کې د دوحې دریم پړاو غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث هم پکې ځای لري په دې بحث کې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي اساسي پر ټاکل کېدو هم بیا خبرې وشي د هغه مسله ده چې طالبانو پخوا ورسره مخالفت ښودلی تفصیل له سنا کاکړه اورو
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ل خپل اساسي حقونو به برخې او شمیر خزي د ملګرو ملتونو غوړي چې د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبان حکومت لخوا د افغان ښځو او د حقونو په تامین تمرکز وکړي دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه ل خپل ډیرو حقونو به برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نشي په دې جمهوریت نظام کې د کورنیو چارو وزارت یو کارکونکي فرح ناز ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي
په هرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالب آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو خپل دندې مول لاس ور کړی بیکار شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دی دا چې ژر تر ژره دی لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ور کړی
صحیح بسازن
د خوختنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روس میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د دریمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي
مولوی عبدالکبیر په حواله لیکلی چې د اسلامي امارت د دریس منلو په شرط ګډون کوو. د طالبان حکومت ار په خپل ایکسپانه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیال په حواله لیکلی دی چې د دوه راتلونکو غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو د تعامل د زیاتوالي او د کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشئ توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بیلابیل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بیخي ځپلي دي، داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي. سیستم کاری په تمه. السلام علیکم.
سلامونه ونیکې هیلي. د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي که هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کړه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستی دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالی اچولی دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دا غلط په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پرې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو، په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خپلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لوېدیځو ولایتونو کې دا میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي دي. د ډبلیو ایف پی مرسیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي چې په ختیځ ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هغه زیاته کړې چې دغه سیلاب ځپلي مرستو ته اړتیا لري، خو دوی له وړاندې د بودیجې کمښت اندېښمن کړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشې شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي یوازې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 300 کسان د ناچاودو توکو په چاودنه کې وژل شوي، چې ډیری ماشومان دي. د ترکیه هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل پروازونه له سره پیلوي. ترکیش ایرلاین دا کار داسې مهال کوي چې په 13 نومبر میاشت کې د متحده عربي اماراتو هوایي کرخو فلای دوبۍ هم کابل ته خپل الوتنې له سره پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټر د لوېدو له پیښې وروسته له واشنګټن د همکارۍ غوښتنه کړې. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څه ډول مرسته غوښتې وه او د کوم چینل له لارې، ځکه چې دا مهال د ایران او امریکا ترمنځ هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له پخوانی مسلکي موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچه تریاقو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرز شهر دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین هر مرز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې ډیر شه 15 کسان راوړي.
ته شاهد زمان په نوم یو معتاد وای چې د پلار ګټلې ټول شتمنی د اعتیاد له امله راس خولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کانال کاروبار مخلی، موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېر ونې په 15 ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر ونې له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې سوي د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، د همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې پر روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه ښکاله د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوی چې د ډیری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډیر پام اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیقاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه دا د افغان بزګرو لپاره وي اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داسې ښکارا کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتاً د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارې لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږدمهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې بعض تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګري ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یې امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا ناهماهنګه هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هېڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اوریدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تیدي که هغه چارواکو لاسته ورتلي که د دیقان لاسته ورتلي. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشي موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ور چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشلل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او 10 کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، 10-15 کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د اقای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم راغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتنه نسته چې شو پښتنه جن کولای شي د کم ځای یا د چیرې گزاره کړي دي.
فرا، نیمروز او هرات د نشي موادو د قاچاق لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپل سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. همدا معتادین هر مرز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شاروس کې 15 کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور عزت پودر وهی، یا دی مړ پودر وهی.
پلا په مړ کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خوشاله دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساينس پنس کړی دی، تقریبا شپاړس کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زید پوهنتون نه فارغ شوم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سجونه دي، پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، پنځه شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یورسټریل په نوم ګولۍ دي، هغه مې خوړې. بد هغې زه خیداره باندې کړی چې کم درس ما ویلی و، کمې کیسې وې، کمې هغه وې، هغه پیزۍ راباندې منځه وړې ده. که نه کنې د عمر نه وړیکی یم، ګیره کې سپین شوې دي، خو دا هغه همداسې سوچو سپین کړي دي. د ورځې به مې څلور پنځه زره افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ کې داسې وه چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یې تېر کړل. عملته وپات هم شو، پیسې یې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودمونه هم دي، که نه له کاروبار مو ښه دی. موټر او ټکچر هر څه مو شته. بس د پلار دریا وه، ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خی هغه او دغه، که نه بس ایسته پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې اولین دور ده چې تېرومه یې پوه شوې شبخانه کې. په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي، بس زه نشې پرېږدم. دا تغیرات یې راوستل چې زه یې د خپل پردي نه وبسلم. مړه به شو، مور به مې تلله، ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته، خورګانې مې دي، نمې خورګانې دي. او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شوم. هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم، که نه کم انډیوالان مې چې وو، کم دوستان مې چې وو، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه، که نه چې هسې هم نشهیي ده پوډري ده. مطلب که نه د مور خبره به مې ده بدله. دا مې لږ زوروي پوه شوې. ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم، که نه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښته وې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې ده په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي، جینۍ مې درته نه غوښته، جینۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا ښکلو نازوله وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم. او حسن دې دانه دانه راټول کړم، او سترګو دې دانه ونه شیندلی وم. ناست وم د شرابو د ولې په ژی، زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي، ته جوړه د خورو کلیواله یې، رنګ کې د ګلاب د خندانه یې، خوند کې د کجورو کلیواله یې. تا کې ونه شه د لیونو بنګو، او موږ وې که د انګورو کلیواله یې. ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدې، او ډېره د مغرورو کلیواله یې.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
راځه کمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه مېله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو، او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي، او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي، او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره وره چیرې؟
دلته راسه زویه، تا دې د اور په خونه کې یم.
مورې، نن راته ښه نه ښکارې. بیا خو به انګور د سره جنګ نه وي کړی؟
نا نه زویه جور خورکی چه نگی ویلی اقا لک تا دیر خوشینه یما
کما لک چه تا خوشینه؟
هی رور دیادوام گل مامد ورز تربولی رنگ جریجی بد خویه کیجی او دا پخواه غوندی لکور سر مینه نلدی طول ورز یا پخونه ننو تلیوی او یام پر بیابان گرزی
اقا خلا وقت هم داسی شایو خنده تا بایی چندان خلن هم نجوره ده
هی خنده ایت سکره اوز خوبی خیلی هر چه خلاص دی دینه شیم لاماتی لحر کار استره دی
تو چه وای موری؟ ده چه شی نشه؟
ده سیگریت چکوالی لطاو پلار چه پت کری و ده یو میاش کیجی چه پودری شروع کری دی
ده چه وای؟ تو چه پوشوی؟ چه ده پودر چکوی؟
نه نیکو چه تو ننواتم چه او میکتل پزرین کاغذ که یو چه چه ولی و او چکوالی
ده طول استال لاسه دی موری که دی پاوله که مو خبر کری وای اوز با پدی بلا نوی اخته
تو اوز ده خبر پریر ده زویه ده الگ ده علاج غم مخره
ده تر علاج با مخ که زل آغا چا سره او گورم چز ما او رور پا دغا بدبختی اخته کرده اوزی او سره معلوم آو
و ده ریش زویه چی رو ملاده تو خوز ما خبر و باب رو یواری
واله کساله جانه ولی پا مندویه تاو گرزه سه خبره ده
لاره ننی خامه خور سر سپینام یا با زانور بانده مرکرم او یا با پرده بانده مور بوره کرم
ولی سه خبره ده لچه سره ده جنجال کرده ده
زبایر یاده هم وینه با ازمکه تا نپریکدم
کم زبایر
اغا زموک پا کسا که چه دوکان جور کرده ده دل خاطره می ورور پوده ریشو
گوره بچه تراو گرزه دای ده لاره نده سمه لاره با ورطا پیدا کو
زبای دفساد دا بوته لبیخه و باسم لکومی ورزی رایسی چیزمو کسی ترا کده شوی دیر زوانانی پنشو وقت کردی دی
گور زویا لکه سره خورا دی خلق و اهل و جلستانه بلکه دی حکومت کرده
حکومت که دا کار کوله نو پخوا بای کده وی سمو دا مخ که چو کسان دا پولیس و اوزی تا ورغلو شکایت مو کر خوچای مخونه نیولا
گور بچه پولیس پا ثبوت پس گرزی که دیشی اسناد و پلاس نمی ورغلی
لارا تا هم عجیب خبره کوه پولیس خپل ور سره شریک دی کنه چې د مریض ر ورکړي ولا کنه شی مواد په دومره کاره خرج کړي
ګوره ته اندېخنه مکوه دا ځل به زه داسې چاره وکم چې بیا به ټول عمر سره راپورته نکی
سمه ده پلار ارڅه ته وای
کماندار صاحب اجازه ده؟
رازه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام ستړی مشی. دغه دمه مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کماندار صاحب خیرت خو څنګه مو راوختم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولای دی. ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه.
اوه ممتا خدای وهلای دی. د دې لاس زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې. دا ځل مو 15 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد مور سره نیولی دي.
کماندار صاحب بس نه چې سمو د ورسته بیا خوشی شي
هیڅ امکان نه لري دای به دازل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي
کور مو ودان کماندار صاحب ستاسو په صداقت او صبح د سیمه له فساد څخه پاک شي
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب که ستاسو غونډې د سیمه خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډیر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زی پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
ارغو سمندر کدی راتا دے د دنیا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اوباسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دجوند دگلستان
مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے